د سحر لس بجې سپېته آزادي رادیو ته غوښیست. د آزادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د آزادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. ځینې راپورونه هم خبرو. په بین الافغاني خبرو کې د خندونو له کبله افغان حکومتي چارواکو نهیلي څرګنده کړې. پایل خبرونه کیږي. په ننګرهار او غزنی کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان پوځ په پوځي عملیاتو کې څلور دیرش وسلول طالبان وژل سوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې یو دیرش طالبان د هسکې مینې په تړلي کانډاو او دیواني سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي او یو وسلول طالب ژوندی نیول سوی. د دفتر په جلا بیان کې د خوږیاڼي ولسوالۍ په خدرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د تراپ نوم د یو قومندان په ګډون د درویو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بل خبر لمخه د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په خوږیاڼیو او شیرزاد ولسوالیو کې شپاړس وسلول طالبان وژل سوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن ویل چې په دغو عملیاتو کې چې پرونه وخت سوي د وسلولو شپږ مهم مرکزونه ځینې وسلې او مهمات هم نابود کړی سوي دي. دغه دفتر اعلامیه وایي چې په جلسو کې د طالبانو 15 تنه سرګروپان هم شامل دي. ولایتي چارواکي وایي دغه وسلول هغه وخت په نشه سول چې وغوښتل یې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړي. وسلول طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا تندر قل اردو په غزنی کې په یو هوایي برید کې د او تنو طالبانو د وژل کېدو او یو بل د چپی کېدو خبر ورکوي. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومند وایي طالبانو پرون پنځشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود، خو هوایي ځواکونو مخکې له مخکې د دې پلان مخه ونیوله.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د طالب ترهګرو دغه ناوړه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی باندې هوایی ضربې ترسره شوي چې په پایله کې د یو تن سرګروپ په ګډون اووه تنه ترهګر طالبان وژل شوي او یو تن یې ټپي شوی.
د 203 تندر قلو اردو ویان زیاتوي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سرګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د اترا ویان سید شینواری ازادي راډیو ته ویل چې د نموړي ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعال مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او د خدماتو لمن یې ټول هیواد ته وغځوي.
نور شبکو سره هم خبرې کیږي چې د 14 کال لپاره د دوی پلانونه واوري، پراختیایي طرحې د دوی واوري او دوی وهڅوي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همدار از د کیفیت کچا پراخ او خکی.
افغانستان اوس هم د نړیوالو معیارونو پر اساس له مخابراتي خدماتو بې برخې دی او د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د ټیټ کیفیت له کبله پر مخابراتي شبکو خورا زیات انتقادونه کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وګټله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کردان جام د دریو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ پرون په ابوظبي کې پیل شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې پروجزیاتو رڼا واچوله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د کاردان 500 ورځې جام سیالۍ په لړ کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر ماته ورکړه. د ویل د چپ دغه لوبه کې 283 منډو هدف د ایرلند لوبډلې ته وټاکل شو. د افغانستان لوري چې هغوی ونه شو کولای د هدف ته ځان ورسوي.
په دې لوبه کې ځوان افغان لوبغاړی رحمت الله ګربز د 120 منډو په جوړولو سره ډیر ښه وځلید. د غرض د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان ارمان په ډیر شبالونو 55 منډې وکړې. د افغانستان او آیرلند دویمه یو ورځنۍ لوبه د یکشنبه په ورځ په پام کې ده. د اسلامي دولت تروریستي ډلې یا داعش د عراق پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت واخیست. په هغه پیښه کې چې په تیرو دریو کلونو کې په بغداد کې د خونړیو پیښو ګڼل کیږي 2 کسان وژل سوي دي. عراقي چارواکي وایي په دې حمله کې چې د بغداد د تهران میدان په یو سرخلاصي بازار کې سوي شاوخوا 110 کسان ټپیان سوي دي. د اسلامي دولت ډلې خبری اژانس اماق په خپل ټلګرام چینل کې ویلي په دې حمله کې دوی دوه جګړه مارو ځانونه منفجر کړي دي. تر څو میاشتنیو محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حملې پر وخت د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. ګابریلیوس لاندس بیرګس پرون پنجشنبه د ازادي راډیو له بیلاروسي څنګ سره په ځانګړې مرکه کې پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د کرملین د منتقد او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني له نیول کېدو وروسته پر کرملین نور بندیزونه هم ولګوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل باید پر روانه میاشت کې مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ناوالني چې د وژونکو کیمیاوي موادو په وسیله له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې وو، تېر یکشنبه مسکو ته د ستنېدو پر مهال ونیول سو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر وری ته ویلي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. دای پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګمارلی وو. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې بایډن غواړي د ایف بی آی مشر پر خپله دنده پاتې سي. هغې لیکلي چې ولسمشر پر نوموړي د دې دندې د پرمخ بیولو باور لري. پساکی تر دې یو ورځ مخکې ویلي وو چې له ولسمشر سره یې د برې په اړه خبرې نه دي کړي. له دې څرګندونو وروسته داسې اوازې خپرې شوې وې چې ګنې 45 کلن وری له دندې لرې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په بیګاني ټویټ کې ولیکل چې د دې وینا یوه غیر عمدي لانجه جوړه کړه. د راپورونو برخې ترازو په بین الافغاني مذاکرو کې د خندونو له رامنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نهیلي څرګنده کړې. نور له احمد تکل.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې عملا د مرګ په حال کې دي. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمې مرحلې ته هیله من وو، خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو په خبرې شروع کیږي نو تر اوسه هیڅ نوه نتیجه اقلا مو یو اورباند یو اورکم هم وسی په لاس باندې نه لرو. نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر ده چې پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
له دې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکښ غړي عطاالله لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی پرون پنجشنبه د ازادي راډیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه په اړه یو لړ ملاحظات لري او زیاته یې کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیې حل نه ګڼي. نوموړي زیاته کړه چې په قطر کې روانې خبرې په ټپه ولاړې دي او د افغانستان د دولت لوری په پرله پسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حاجی عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو.
ښاغلی لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته یې کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي، بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه، د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پرېکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د ښاغلي لودین د دې څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څېړنه کوي. انتونی بلینکن د سه شنبه په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ورنه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
څه تفاهمونه چې امضا شوي دي متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا تغییرات به راوړي او ممکن بعض دکه د مذاکره میز معمولا د امتیازات او ورک راکلو سلاد پدی کی او هغه سنجوی چې کوم امتیازات په خاطر کوم د فشار وسایل لري.
د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له دوه کلنو ناندریو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو موافقه لاسلیک کړه.
په کونړ کې ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وایي په هیواد کې هدفي وژنو یې ژوند تریخ کړی دی.
په کونړ کې میشت ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشویش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسب فضا او شرایط نه لري. عبدالوارث سیرت د ښکلا په نوم له یوې سیمه ییزې راډیو سره کار کوي. وایي
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالیستان په نخښه شو، په شهادت باندې ورسېدل. خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت ساحه بیخي را تنګ شوي. مخکې کې به د لرو پرتو سیمو لپاره خبریالان د دې لپاره تلل چې دغه سیمې مشکل یا خبرې کې یا ریپورت کې دومره په ډاډه زړه باندې نشي کولی چې هلته لاړ شي.
دوی وایي پخوا تر لری لری ولسوالیو پورې د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلي ولس په غم او ښادیو کې ډاډه ګډون کاوه، خو اوس په خپل ژوند ویریدلی او آزاد ګرځېدلی محدود شوي دي. په کونړ کې آزاد خبریال محمد آصف روفي
چې په وروستیو دوو میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبریالانو شوي دي، دا واقعا د اندېښنې وړ دي. موږ یې په اندېښنه کې اچولي. دا زموږ په کار باندې بد اغېز کوي. خونم غوښتنه دا ده چې ژورنالستان هدف پونه ګرځي، ځکه ژورنالستان بې طرفه خلک دي. نو موږ واقعا چې اوس په هغه شکل چې پخوا ارزیا ته رسیدګي کولی شوه د خپلو خبري موضوعاتو د پوښښ لپاره یا په اجتماعي مسایلو کې ګډون دی چې ژورنالیست باید په اجتماع کې اوسي، هغه څه اوس نشي کولی لکه څنګه چې پخوا هم کوو.
د ژورنالستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وایي خبریالان بې پرې او بې وسلې خلک دي. نو په جګړه کې ښکېلو خواو ته پکار دي چې د خبریالانو او رسنیو د ګواښلو او وژلو پر ځای دي ورسره همکاري وکړي او هر خوا دې د خپل کنټرول لاندې ساحو کې ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې ګڼې وژنې د حکومت د واک لاندې ښارونو کې ترسره کیږي، خو لا یې هم داسې کار نه دی کړی چې د خبریالانو ژوند خوندي شي. په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل فضل واحد افکاری:
موږ ژورنالستان بے طرفه خلک یو، په چا پورې تړلې نه یو، نه پوهیږو چې ولې ژورنالستان ټارګټ کیږي. مسؤولین به هم خپل ژمنې راکوي، خو باید ژورنالستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. او د افغانستان دښمنان ډیر دي، هغه نه غواړي چې افغانستان کې قلاری و آرامي راشي.
د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو غوښتنه دا ده چې د دوی د امنیت نیولو تر څنګ دي د وژل شوو خبریالانو قاتلین او د دغو قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکوونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی راډیو ته وویل:
موږ متحد یو چې د رسنیو امنیت باید تامین شي، ژورنالستان امنیت باید تامین شي. خدای دې داسې پېښه نه کوي. موږ ټولو امنیتي ادارو ته هدایت کړی ده چې ژورنالستانو امنیت باید تامین شي.
په کونړ کې خبریالان په داسې حال کې د دوی ژوند ته د ورپېښو ګواښونو، د کاري چاپیریال په راتنګېدو او د نورو ستونزو له امله شکایت کوي چې په تیرو نږدې 3 میاشتو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون په هیواد کې د هدفي وژنو او مقناطیسي ماینونو له امله لږ تر لږه 6 خبریالان او یو شمېر مدني فعالان وژل شوي.
ټاکل سوی راتلونکي اونۍ بلخ ولایت ته د ترکمنستان د برېښنا لیږد پیل سي. دغه ورځ په کندهار کې د لمریزې انرژي 3 پروژې پیل سوي دي. پر دې موضوع چې هغه برق به اوڅه کړي چې بلخ ته له ازبکستان راتلی، ملالی بشیر د انرژي د برخې له متخصص محسن امین سره خبرې کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغانستان اوس مهال له کومو هیوادونو برېښنا اخلي.
افغانستان اوس مهال تقریبا 80% برېښنا د ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي چې زیاته برخه د ازبکستان څخه راځي. او ازبکستان په ژمي کې کابل ته او په دغه ترانسمیشن لاین په مسیر کې چې څه ولایت پراته دي دې ته برېښنا ورکوي. تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برېښنا ورکوي، او ترکمنستان فاریاب جوزجان او سریپول ته راتون کې اونۍ کې به ترکمنستان مزار ته هم برښنا ورکی بیا د مزار برښنا چې ازبکستان لخوا نه راتله هغه به کابل ته او نور ولایت ته راځي لکه ننګرهار لغمان غزنی وردګ لوګر او پکتیا.
د کابل د برق ستونزې ته د پای ټکی ایښودو لپاره کوم اقدامات سوي دي او ستاس په فکر آیا دا اقدامات کافي دي؟
د کابل د برښنا د ستونزې حل دوه حل لارې لري. اساسي حل لارې دا ده چې باید داخلي تولید ته پاملرنه وشي، د اوبو بندونه جوړ شي، رینیوبل انرژي نه استفاده وشي او ګازو نه برښنا تولید شي په داخل کې، چون دې ته سرمایه ګذاري ته اړتیا ده او شاید ډیر وخت ونیسي. دوهمه حل لار د ترکمنستان څخه 500 کیلو ولټ ترانسمیشن لاین باید تکمیل شي. کله چې دا ترانسمیشن لاین تکمیل شو دې سره د کابل د برښنا ستونزه 100% د منځه ځي او همدارنګه نورو ولایتو ته لکه ننګرهار لغمان کونړ او غزنی وردګ تر قندهار پورې د دغه ولایتو د برښنا ستونزه به هم وسره حل شي، ځکه ترکمنستان سره خبره شوې ده چې پراتونکو 15-16 کلونو کې تر 1500 میگاوات پورې برښنا وارد شي او بیا دا کچه تر 800 نه تر 1000 میگاوات پورې ورسیږي.
په کندهار کې د لمریزې انرژي د نوې پروژې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې په نتیجه کې به یې څومره برېښنا تولید سي؟
په کندهار کې د سولر برېښنا درې پروژې تطبیق شوې دي چې مجموعي ظرفیت تقریبا 30 میگاواټ دی، 215 میگاواټ او 110 میگاواټ پروژه ده. دا پروژې د خصوصي سکتور او د افغانستان د دولت او د ځینې ډونرانو په مشترکه سرمایه گذاری باندې رامنځته شوی دی. دغه درې وړو شرکتونو چې سرمایه گذاری کړی ده دوی د برښنا شرکت سره 40 کلن قراردادونه امضا کړي دي. هغه کومه برښنا چې د سولر پینلونو څخه تولیدیږي دوی به په برښنا شرکت باندې پلوري.
د انرژي د برخې متخصص محسن امین و چې افغانستان ته د برېښنا د لیږ دغه راز د لمریزې برېښنا د پروژو په اړه څرګندونې کولې.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. په هنر جاج کې ل تایر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبري کوو.
غنی خان په تیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزې اغیز وی چې د حمزه بابا په تیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په تیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې ل لیکوال او ژباړون کې حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
دغه قبیلی او شاعر براته هغه ته خپل شعر وای او چکل به خشیرو وای نو انعام به مرکو د انعام سره به
په ځپانه کې به لند کیسه نیازبینه واوري.
بالا کلونه یې شبي بوچی نیازبینه له خوشاله سره جنگ کړي د خوخه یو لخاره ډیره لري وتلی و.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تیرونی د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې دلینو هغه لخپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختلې او تلپاتې فکر، سپیشلی مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نارې پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخ ډیره غني شوه. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د لاري د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالې کو، او په پیل کې د خان عبدالغفار خان د ژوندانه د ورستۍ ویناوې و برخه چې خپل قام ته کړې و اورو. هغه دا وینا د عیسوي پیړۍ په اتیایي مکلونو کې د پېښور په یوې لوی غونډې کې کړې و. بچا خان په دغه وینا کې خپل قام ته د عدم تشدد لار ښیي او دی والی غږ پرې کوي. هغه وایي چې کغواړی تل ژوندۍ پاتې شي نو خپل ژبه په علم غښتلې کړي. دا وینا د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن په همکاري موږ ترلاسه کړې ده.
بل قوم لا ور کړی نه دی، او ما د کوم چې تاسو نه دا طاقت درکړی دی، دغه طاقت هم په بل قوم کې نشته. افسوس خبر دار، افسوس پدے دے کیا خدا مجھے کم طاقت رکھ دے دے جو آگا طاقت من دا مقابل اور مقابلہ کے لئے استعمال ہو اگر طاقت من پتور کے استعمال اگر طاقت خوشحال بربادہ خوشحالی گی دوست بربادہ خوشحالی گا تو نام پتی کرو کہ وجم تما وجنی کا نما میں سلک دیر امید پیدا شو رہے کہ داستاسو مینا داستاسو محبت اور داستاسو جوش اور داستاسو احساس مینما خیلو کام احسام کام و فکر کے اور زندہ دیر وہ ہے تیر چڑھے اور میں پنڈی درم رکھوں گا کام کا منگا نکلا ان خبر کرے دے میں نے منگا بھی کری ہوں میں نے منگ کے یو جربا میں نے منگا دفتر مر دفتر قوم در تباہ برباد ہے الفا کا میرا پوچھ میں نے منگا تم کر دی وہ کھول خدا ہے اور کم کے لگا احساس نہ چیز بھی نما نہ دفلا شکر دے کم کے چانے لے ان کو سار رکنا ہر من کو تلاشی نہ روک نہ دے نہ کم کے چلا کم احساس دے لا چلے دے نہ نما نہ رما یاد رہے نہ لکھن کو خوش نہ دے اور جلدی سے پار گرتا ستا پیل کو من چول قوم دے ہو بابا اولاد دے من چول بخشانے ہو کوشش نہ کی گی دے ولم چھ پمن کے اختلاف پیدا ہے نو یو خدما داتا ستا ہو دے کیا رو پر دوست دشمن پی جانے پیدا اور نقصان پہ جانا او پام کوه دا خبر جمع تاسو تاو کرنلو تاسو باولی دا ما سر دا واده کوه تاس با کوشش کوه دا خبر قوم با پوه وه دا کم احساس او کم جذبه دا چی پمونگ پیدا شوی دا چی دا چی خلق و دی مجد دیر زیاد دی او زادی طول وجه سدا چی دا کم قوم چی دا پیسی محبت او دا پرسی شو دا اقتدار شو پیدا شی اگر قوم کی دامیاد دلوه پاوی کی اتفاق نلازی نا پاوی ملکی جمهوریت رازی نا سوشل رم رازی او نا اسلام رم رازی
بچا خان د ژوند تر پایه د عدم تشدد او تعلیم پالنی لار پاللی او خپل قامت د یووالی او جمهوریت لارخونه کوي
جنگ لدی منصور روان تو پنا تو فنگلری جنگ لدی منصور روان تو پنا تو فنگلری نا د تور پړقلری نا د تور پړقلری او نا د زغرو شرنگلری جنگ لدی منصور روان تو پنا تو فنگلری جنگ لدی منصور روان تو پنا تو فنگلری دشمن بینی دا سلی ونے روان دار و رسن بینی دا دمستانا و خان دا دا پختن و ملنگ سبا چاہی رنگ لری دا دا پختن و ملنگ سبا چاہی رنگ لری جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری لیلا بینی دش بیابان بینی سری دیا ورمان ڈاک غام و ارمان بینی سری دبا ترسترگی مینا رنگا رنگ لری سری دبا ترسترگی مینا رنگا رنگ لری جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری ازغو پسر مسلک مجنن روان نم د پختنو گٹی زوی دی د پختن روان نرد دا نرانو خان سغیر تو ننگ لری نرد دا نرانو خان سغیر تو ننگ لری جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری سری دوی نو ڈاکھا غا خان مہیر نشی رو دی دل تخاو رکی دا مکان مہیر نشی پاس ننگ پی اکڑے چی دیر پتا سننگ لری
پا کز پختونخوا کی دا خدای خدمتگارو تحریک نیواز دا چی دا قامی وختابل پاری سیاسی حل زلی کولی بلکی پا فرهنگی لحاظی گرن دا ستاین ورد کارو نکردی دی دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل د نثر غختلي لیکوالان پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غختلي نقادان پښتو ژبې ته ورکړل دا چې د پښتو ژبنې ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکټونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې دوه دیرشم تلین پوښ کدار ته وایي چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړې یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لاغی وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو 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 ګډوله یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایوه دا ور کړی. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې کته سی وګورئ په پښتونخوا کې رسم مجلې شروع شولې، نشرې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه غړندې شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعری الته پیل شوله، د ملت پالنې شاعری الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغه ته رونق ورکړ، هغه ته وده ورکړل، هغه تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغه مبارزې نتیجه و چې تر بل هرځه په دغه جغرافیا کې او بل خصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغه سي پښتو د پښتنو خوځښتونه ته موجودو، د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز ده.
همدلته غواړم پښتنو کم د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په غلومړنیو کې راپیل شو، رنگی سیاسی و کنه تر ډیره پوری فرهنګی او ادبی و؟
په لومړی ځل چې دغه خوځښت پیلیده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې، په خپل خان غفار خان دی با ته الته به سحاغ سلام مثلا د لار د جرو کولو مسله، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د خزو د حقونو مسله، خزو ته په کارونو کی د وانډ ور کولو مسله، د مکتبونو د جوړښت مسله، یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتاګ چې هغه التخلق تشویق شي د ته خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي، دا هغه څو چې دغه تحریک او دغه خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو، اجتماعي رنگ نور هم زیات شو، او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنگ هم خپل کچ هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د دا 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 هغه چې مادین او چې په دغه جغرافیه کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنګ زیات شو. ولی په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله، یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي، چې د درې وړو هم کم وخت اجتماعي و دغه تحریک هم پاغه لومړی مرحله کې، بیا هم چې کله د خدای خدمتګارو په نوم پر رسمي شهرت پیدا کوي په دې مرحله کې، او مې بیروسته چې کله سیاسي رنګ په غالي شو په دې مرحله کې، ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړي، خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړي د دوی د پیغام در رسونې لپاره.
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک؟
زمنګ د شاعرۍ محتوا ته ته ټول اساسي کڅه هم دا پخامو، مثلا د خوشحال بابا په زمانہ کې، د رحمان بابا په زمانہ کې، د روحانيانو په زمانہ کې، یعنی یو شعور د بیداری وو، د ویختیا یو شعور وو. الته د انساني حقوقو خبرې غوي په دې شاعرۍ کې کړي وي، الته د قومي شعور د راویخولو لپاره هغوی کار کړي وو. ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله، د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته، او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېد. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزه زی غیزی وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل، د اکبر اکبر پونم په څیر شاعران پیدا کړل، د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبان پیدا کړل، د همیش خلیل په څیر، د کاکا جی سنوبار، یعنی په لویا کې ډیر لوی لوی نمونه دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول، چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکړ، او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل، حتی د محتوا تر څنګ په فرمونو کې هم بدلونونه راغلل، نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا، له دې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خوا څو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته؟
د دغه خوځښت یو ګټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوی. باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو، د افغانستان ګډ ګډ ته بيزان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي کمی قبایلي سیمه چې وی هلته سفرونه وکړل، هغه سره به ملګری وو، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوی نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي، چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل، دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه الته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنايي دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلېږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړه چې لار بری د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل، او له تجربې سره شریک شو. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله، دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټه یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر موثر ثابت شو، او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتن په توګه د خدای خدمتګارانو ونده په تعلیمي نصاب کې څنګه څوا؟
تعلیمی نصاب خو غوی یو غختنه هم دا و چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپل ژبه باندې شي. تر ډیر ډیره مبارزه دې ته وکړه. خپل باچا خان د دې لپاره په مکتبونو خوانځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې وس هم د باچا خان مرکز لورې هغه خوانځي رهبری کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانې دلی چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی هغه راغلی دی په نورو ژبو په ابتدایي صنفونو کې، که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې
ډیره مننه کوم. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساري مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړو، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم یې له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب ډیره مننه کورو دان چې خپل قیمتي وخت مو مخ ته راکړ او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګری یا زموږ هغه خلک چې غوړي تاثیر بل دي تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغه د اوس موږ راډیو مجله اوري ښایي ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري، که څه هم پیژني به مو خو درست به مو نه پیژني. همت صاحب
مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی، ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچه باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې، مانا دا چې اتباع د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د په دیارلس و پنځوستم کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خوړ کلی کې زیږیدلې. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شو نو پاکستان ته لاړو. ډیر وخت نو پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی، مجددي بیرته راغلو افغانستان ته، پو زه په پیښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دیني زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت الپونځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماستري اخیستې ده. د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستې دي. د انګلیسي ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې مې یو څه ناسم معلومات لرم او دغه کتابونه مې لوستي، تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقی کتابونه، د شاعرانو کتابونه یې دمه اکثره لوستي دي. هغه څه چې مالې خوان را کړی دی ما لوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ، نو زه چې کله په پیښور کې پونتون کې ما نو ستوري کرخې به مې کښلې. او کله چې په 1990 میلادي کې پیښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل، نو په مسلسله او پرله پسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1990 نه تر 2001 کال تر اخره پورې هلته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله، هغه وخت کې چې په بهیر یو د پ دا پروګرام هم درلود چې کم نوی کتابونه براغلل د کم نوی لیکوال پاغه باندې دغه مخکتنه به کول او پاغه باندې هم تنقید کيده هم به پرانستنه کېدله پاغه کې برخه اخستله. نو دغه وخت کې دغه وخت چې ورورو زه د شیر سر نورم بلد شوم او دغه بلدتیا ورورو تر دې حدا راورسېده چې اوس یو څه لیکلی شم، نظم کې، غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې، او یو څه لیکنې هم کولای شم.
ما چې همدلته یو پوښتنه زه کوم، خوشحال بابا وایي چې د قلم پیرزوینه چې دا وي پرچانه کېږي، هر څوک د دې وړتیا او دا پیرزوینه په خدای پاک نه کوي چې هغه دې قلم راواخلي او هنر دې وزېږي، بیا دې شاعري وکړي. انگیزه سوا ولی دی شیر ولی که خام خادی و انگیزی لمخیزه که استاسی مسلک یعنی خوافق و قانون کاملا تخنیکی، مذهبی و علمی بحث لبل خواه هنر آغام ده پختو ادبیات و شعری ولی لوی توپیر پو منسکشتا ولی چه انگیزه
دو خبری دی؟ یو خبر خدا ده چه اغا وقت که کم وخت په دیار لس پنځنوي شپږنوي کلونه او د دې مخکې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو، همالته د هجرت په دیار کې هم دلته لدینه زوریدو د دې حالت نه، او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو د شعر په جبه کې هم د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل. دغه خبره چې دا سمه ده چې لفیق قانون سره او زل دینی علوم سره ډیر منسلک ما خپل ته مور سره عربي ادب هم لسته ده، چې عربي ادب په خپل د پښتو ادب د پاره ډیر اساسات خې دي. په دینی علوم د دینی علوم یوازه د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه ده، د سر نور علوم دي چې هغه ادب دي د عربی چې پای کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته. په دغه کې مثلا په عربی ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب پرزند د اسلامي دورو ادبیات او یدخشن معاصر لیکوالانو او د شعرونو نو دا لوستل دا لوست دي، هم تدریسی درسی لوست دي او هم مطالعه کړی دي. نو شاید دغه تاثیر هم وي، دغه د عربي ادب درسترو تاثیر هم وي، خو په زیاته پیمانه باندې د وطن امغه شرایط چې سړی اړکو چې یو څه ویلي کی یو څه شو وای او یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
شي. شعر جبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکه؟
د ډیر خو په پښتو کې لیکم او تر اوسه پورې په پښتو کې لیکلې دي، خو کله کله داسې یو مزاحیه غوندې، کله کله مزاحیه شان په عربی کې لیکلې دي.
ښه، داسې کله شوې دي چې عربي او نورو ژبه د ژباړې کړې دي پښتو ته شاعري ده یا نورې لیکلې دي؟
د عربی نه ما ډیر ژباړه کړې ده، د عربی نه ځکه عربي ډیر غني ادب لري، غني ادب لري او په دغه غني ادب کې ډیر څه شته دي، نوی خیالات پکشته ده، نوی موضوعات پکشته ده، نوی مضامین لري. هغه څه پکشته ده چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي. نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب ده چې هغه د نوبل اسلام د دورې نه مخکې ځنې شاعران و شاعران اغه کتاب را جمع شوی ده په نام د پنوامه د اسبع المعلقات. اسبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیده. نو دا د سوي چې د نبیل اسلام درته نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګول او چې دی بنقادانو د ری قبیله او شاعر براته هغه ته خپل شیر وای او چې کله به خ شیر وای نو انعام به مرکو، د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبه په دیوال راځړېدله. نو دغه و معلقې به دوا و قصیدې به چې دا په کعبه باندې راځړېدلې وي. ما دغه قصیدې راجپړلې دي، اول کار مې دا په عربی کې چې دا مې راوجپړلې، په شعر مې راوجپړلې. دوم دغه نورسته په معاصر کسانو کې هم چې کوم شاعران مې خوښ شوې دي دغه شعر مې خوښ شوې ده، هغه مې راجپړلې دي. مثلا لکه نازک الملائکه یو سوری شاعر ده، سواد صباح د کویت یو شاعر ده، مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي، الیا ابو مازی دا یو د شعراء المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده. نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده. د ښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي، یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي. دغه شعرونه کوم چې زیل ولما کوم چې خوند راکې هغه به ژباړه مو ډیر زیات نجباړه
دي. خاص مونږ اوریدونکي به موس په تمه وي، هغه به وایي چې یاره د همت صاحب نه یو څه واورو. نو که له تا سره شعر وي نو خامخا به اوریدونکي اوس تنده به وي ستا د شاعرۍ د اورېدو.
زه به خپل شعرونه هم درته وایم، بیا به کله کله د ژباړو یو نمونې هم درته وایم. یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کېږي، په خندا کې جړېدو ته مې زړه کېږي، تندغره یم اوبو ته مې زړه کېږي. ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلې، سمندر غوندې څپو ته مې زړه کېږي. تروری درا نگدی نه دی ګورم، تروری درا نگدی نه دی ګورم، اخ د تور تور رنجو ته مې زړه کېږي. سوزون کې پردې پرانیزه دربانه د کامل حسن لیدو ته مې زړه کېږي. د توبا د ونې سیوری مې په زړه دی، مناجات د پرښتو ته مې زړه کېږي. په پردو کې د سکون مې درین غاړه، رب رب موسیدو ته مې زړه کېږي. د اروا په میو مسته باده غواړم، د اروا په میو مسته باده غواړم، په زمزم وللو نشو ته مې زړه کېږي. د شبنم غوندې له ګل کډه په سر یم، د شبنم غوندې له ګل کډه په سر یم، سبایشو پلوشو ته مې زړه کېږي. نو یو زیم یو مې زړه دی بله شمع،
نو یو زیم
یو مې زړه دی بله شمع، اے همت سوزیدو ته مې زړه کېږي. مننه.
خوندور همت صاحب. همت صاحب کتاب دی چاپ کړی کنه؟
زما تر اوسه پورې ډیر څه شته دی چې په کمپیوټر کې مې دي، یا خورې ورې شیان دي چې پراته دي، ځینې ژباړې دي، ځینې تخلیقي ادب دی، شعرونه دي، غزلونه دي. خو دوه کتاب مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بینوایان ترجمه ده،
بالکل،
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی، د ویکتور هوګو ناول، مشهور ناول دی. او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي، او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په 2010 خوښه کې مې چاپ کړی دی، چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي. نو دا ډېر پخوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهېږم چې بازار کې به وي که نه به وي. ما سره سر په مغه صاف نسخه شته ده، خپل کتاب هم سره نشته.
او نصر هم لیکي که نه؟ یوازې
نصر هم لیکم، خو نصر زما ډیر زیات کمی چې مې تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلي دي. مثلا د یو چاپ کتاب باندې مې لیکلي دي، د چاپ یو شعر مې سریزه لیکلې ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلي دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلي دي. او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده، چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلې دي.
تاسې له آزادي راډیو نه راډیوي مجله اورئ. اوس د زرپاڼې واره رسیدلې، او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو، او د دغې پاڼې کیسه وږمه جبار خیل کوي.
نیازبینا هسی په نامه نیازبینا وه، نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله، بس دا وه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شېبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینا وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیاز بینی د زړګي خارګوټه خود عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پامانی اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو ویل کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټې خلاصې کړې. څویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې. بس داوا او کار کبل کار اوزګار شوه. بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سفلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بېوارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوک یې؟ کنجرې مرداری څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو؟ بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې. زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میښې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې ومه بی. همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تېر شو. بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاری وایې؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پویه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تېر مازیګر و. اوس هم په هماغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل وخن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې په رډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پېغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ، له څه نه مې خبروې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبری نن کوم بدرد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبینو لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زسر لا اوله پوی بم چی دا بدا سی کار کوي کنی با وروی دا ده دا خط وګوري زه خو به سواد یم راشی تاسی پخپل وګوري چی پرون ورته یار غرزولې مو گرانی ملغلری سلام زه ډیر زیات خوشاله یم چی تازه ما مختنه ومنله ان شاء الله زه به هم ستاسو غوښتنه ډیر ژر پوره کړم هو رښتیا چی حق از ما خبره درنه لیادونه وزي مینه در سره لرم ستاسو لګی